سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یاویشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د لوی اختر له را رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته لیږدول کیږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. بلخوا د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د 2024 کال پایله په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. طالب چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 8 سلنه زیاته شوې. په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو تبې له 200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړه کړي وو. د بهرني عمل د خدمت په نوم د اروپای ټولنې یوې ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې اروپای ټولنه افغانان یوازې نشي پریښودی او په دې غونډه کې چې نیټه یې نه ده اعلان شوې، د هغو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو د رسولو لپاره تر ټولو اغیزمنې لارې چارې تر بحث لاندې نیسي. اروپایي ټولنې د بیان په دوام لیکلي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو کړکۍ ده. حماس ډله وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرحې په اړه خپل غبرګونې له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلی دی. حماس او اسلامي جهاد چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي، پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي. د حماس یو جګپړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې د ډلې د ولسمشر جو بایډن د طرحې په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلی دي، خو د چارواکي جزئیات روښانه نه کړل. واشنگټن ویلي چې د حماس د ځواب ارزونه کوي. متحدی ایالات وایي د اوو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگټن به د جی اوه په غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیز هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالی مرستې په توګه وکاروي. ښاغلی کربي زیاته کړه چې لویدیز هیوادونه به د روسیې د جنګي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. او د فوټبال نړیوال جام او آسیایی جام ته د لارموندنې په لوبو کې افغانستان پرون له کویت څخه 1-0 ماتې وخوړه او د آسیایی ملتونو د جام سیالیو ته نیغ په نیغه د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. پرون د الف ګروپ په لوبډلو کې افغانستان کویت ته او هندستان قطر ته لوبې وبایللې چې په نتیجه کې کویت او قطر آسیایی جام ته لاره پیدا کړه. افغانستان د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان و، خو د دوهمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې کویت یو ګول وهم. آسیایی جام ته د لارموندنې د دریم پړاو سیالۍ به د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15مه پیل شي او د 2020 کال د مارچ او د 2026 کال د مارچ تر 1.5 پورې به دوام وکړي. سموک غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د شایب پشهي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ، راپور نه خبريږي. راپورونو کې باور دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل تازه راپور کې پر طالبانو کلکې نیوکې کړې دي. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز زر ورځې پوره کیږي.
داسې ورځ به همې چې ما بل سهار تر بیګا پر اوښکې ته ولاړې او تا قبې سنو وتلمه. مور پلار مې هر څه تویل خو زه بخیر روان شوی وم. ما ډېرې هیلې تللې اوس تاسو فکر کوم چې ما هند ډېره تیاره ده.
د طالبانو حکومت وایي د روان میلادي کال لپاره ل څلور لکو ډیر کډوال له ایران او پاکستان استل شوی دی.
پنځه میاشتې کېږي چې پاکستان هیواد څخه راستانه شوی نو کور کرایه موږ ته ډیره مشکله باندې برابر او بل موږ د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې د تعلیم څخه محرومیږي.
په نړیوالو مسایلو کې اوکراین د برلین له کانفرنس څخه د خپلو تاسیساتو د بیا رغونې لپاره د میلیارډونو یورو مرستې تمه لري. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نوې راپور پرون خپور شو. دا راپور چې د ښځو د حقوقو د نقص له کبله پر طالبانو کلک نیوکې پکې شوی د جون په 13مه د بشري حقوقو د شورا شپږ 500 ناستې ته وړاندې کیږي. د بنټ په راپور کې پر ښځو د تعلیم محدودیتونه او روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او غنې نورې بشري ناخوالې رنغاړي. سفیولا ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ریچارډ بنټ نوی راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وې پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته سپکاوی، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وشتمخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریزونه ننګولي چې له امله د ښځو او نجونو حقوقو تر پښو لاندې شوی. ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون رئیس د طالبانو لخوا د ځینو هغو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه لا پسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بنټ په خبره طالبانو بهرنۍ نا دولتي مؤسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بنټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي له 2023 کال رئیس د جنو پر تعلیم د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر جنو د ظلم او ستم د زیاتیدو پر هغه د جنسي تیری او جنسي زورونه پیخي زیاتې کړي او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بنټ لنډيوالي ټولنې غوښتي چې د افغان خزو او جنو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بنټ خبرداري ورکړي چې نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغه دا کړنې خورا بعد نسلی اغیز پریک د چټول نړی بطری زیان منشی. اخو د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بنټ له دغه تفصیلی راپور هرکلای کړی دی. هغه ویلی افغان خزی اونجونی هیڅ کوي چې نړی هېری کړي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د خوځو اونجونو په وړاندې د طالبانو د دې خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپور تر لیکلو پورې د ریچارډ بنټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللی و چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنو د محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې خپل دریز نه دی په شا شوی.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په تازه راپور کې پر ښځو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼ نور بشري مسایل رانغړل شوی دی. په افغانستان کې د نجونو پر خوندزیو د بندیز زر ورځې په پوره کېدو دي. له خوندزیو محرومین جونې وایي چې ژوند یې تیار دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 1400 هجری لمریز کال د وږي په شپږ ویشتمه ل شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم له جوړولو او د دوی د مشر له فرمان ورسته دا بندیز لري کوي. خو برعکس پرنجونو او خزو محدودیتونه نور هم زیات شول.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه څه چې یاد کړي مو دوه کلو کې هېر شو رانه بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه انت دا نور څومره وي بس دی که نه بس دی که نه بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او لیو تا قبه هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم
د دای کندی ولایت اوسیدونکو او لز دکړو بې برخې یوې بل انجلۍ فهیمه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کیو. کله چې وینم هلکان خوانځي ته ځي راته ډېر ستونزمنه ده. ته خوانځي او د تړلو لامل ډېر خوښینیم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې اوس سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتون نه خلاص دي او تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زر ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لز دکړو پراته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لز دکړو به برخې سوي دي ډیره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډیر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لز دکړو پراته اندېښمنې دي. دا د هیواد لپاره هم ډیر زیان رسوي، ځکه نسی کولای بیرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کیږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر باروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیوال ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوال ټولنه د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي، د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې ل 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساره لوګه او د خوړو خوندیتوب مخ په خ کې دوی خو له هم د هیواد ل څلرمې برخه زیات وګړي د ژوند پاتې کې دوه لپاره خوراکي مرستو تړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د هم ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو ل بیا وکمنې دورسته بشري ناوري نور هم پیچلای او لا پراخ شوې دی. د سازمان پراتلونکو شپږ میاشتو کې د خپل مرستو د دوام لپاره شپږ سوه اویا میلیون ډالرو ته اړتیا ښودلې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2020 او 2022 کلونو کې له بېسارې لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډېر وګړي یعنی 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی وای په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته ډیرو خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او د نغدو پیسو د کمښت ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې د ټکی په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډیر کړای دی. دبليو اف پی زیاته کړي چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکي کې لا پسې زیات شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 2018 کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیه ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د کابل اوسیدونکو پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسولیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکو وایي
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د دریو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغ دی. هغه په یوه هټۍ کې کار کاوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډیر تر فشار لاندې و. د ملا تکلیف لري. زه واقعیا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. څلور میاشتې کېږي چې کرامې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخ کې ویلي و چې د می په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې، چې خوراکي مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره پکې تغذیه شامل ده. دبليو اف پی دا هم ویلي چې سکل په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. هماله نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لا زیاته کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د برلین لا کانفرنس د اوکرين د دفاع او تر جګړې وروسته د بیرغونې لپاره د میلیارډونو یورو مرستې تمه لري. د برلین په کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي، شاوخوا 2000 سیاستوالو، سوداګرو او د نورو برخو استادو ګډون کړی. په دې اړه نور د سفیولا ستانګزی راپور کې
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د برلین د کانفرنس په پایل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکرين د برخنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلې د برلین له کانفرنس دا تمه لري چې له اوکرين سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برخنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیارډونه یورو مرستي وکړي. هغه ویل چې چیرته د روسیې د ترګریزو هڅو ورتیا محدود شي، بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زيلنسکي د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه
دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي، روسیه به مجبور شي چې د رښتینی سولې لپاره لار ومومي.
زیلنسکی ویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې را رسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین د کانفرانس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرانس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سکال د باندې شپیتو میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همدارز د تازه راپورونو لمخې متحده ایالاتونو د اوکراین د پاوز ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنگ لا زیات قوت ورکړل شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ل آزادۍ رادیو د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د طالبانو حکومت وای د 2023 کال پیل تر دې دمه ل 400 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان په زور استل شوی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو سره د مرستې او استوګنې د کمیسیون ویاند سیمه ایز راستنیو ته ویلي چې هر ورځ له دې دوه ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2000 افغانان هیواد ته راستنیږي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي، چې د یادو کډوالو 15% له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې او استوګنې د کمیسیون ویاند خار یوسف احمدي امریکا غږ ته ویلي چې هر ورځ له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2000 افغانان افغانستان ته استنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایران په زور ایستل شوی د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي:
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوخت وم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځه میاشتې کېږي چې له پاکستان هیواد څخه راستانه شوی. زمون کاروبارونه هم نشته دی. د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره و، بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي، ځکه نو تعلیم چې کې کتابچه لګي، قلم لګي، مکتب ته به لیږي. نو موږ وضعیت ډېر خراب دی، ځکه کاروبار نشته دی. نور خوراکي مواد هم ډېر ګران دي، نو ډېر په سختۍ باندې برابرېږي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو، خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکس پاڼې راټولې کړي، د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 299 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري. هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي وو چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرو او د تیر استراو سي خو سيو رستای راپور لرو. نن د جون 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. څو کال د ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف منزل کیږي.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان آی ایل او په ټوله نړۍ کې د خپل شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زرنجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبوره شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت بلخومری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ لاند کراچۍ غاړو مشر دی چې په ورځ کار کوم. کورګا کارم په غاړه او کافته کې کله یو بیر مکتب ته ځم کارم زم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلان حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل:
لاسګل عمر لرم، دا غیږي زنه ترې مخم مرزا کورګم
حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل مجبور ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
تکلیف کرده
داده. زوی می 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي. دوی موټرو ته سپرلی پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه پریږدي چې موټرو ته سپرلی پیدا کړي. زوی می سپرلی په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 500 تر 600 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مینا وایي سره لدی چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی
کار
وکړي. ولتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډیر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د انجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوای دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیرای ماشومان خوندې ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقوقو فعال او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب د څنګه پخوانی مشر نجیب الله زدران ببرکسی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر د دې شتا خلپ د اوس وخت کولای شي چې چارواکي د کورنۍ او د اقتصاد سطح لوړ کړي. دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنۍ او د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12مه د ماشومانو د کار پر